السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلی دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورتا یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوې وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوا اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوا کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیه رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیه د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6م ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې د زده کړو پات انجنونو ته د زده کړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو ننداري ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس توري په سپین رنگ ښکاري. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه او د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه به په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګره بل خبر دا چې د سعودي عربستان الاهلی فوټبال کلب په 359 میلیون ډالره د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډالې کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبري وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2018 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاونډ د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بایه وه. دا و خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د سختو سیلابونو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
د اوبو ضرورت تساګان مکمل تخریب شوی دي، خوراکي مواد او ورسرال بسه هر څه.
نن په افغانستان کې د سنگارتونونو د عملی بندیز لومړی ورځ د سنگارګری وای.
نو مونږ چې وکم نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس مونږ بیکاره شو، په کور کې څه وکو؟
کندهار کې سږ کال د انګورو باغونو ښه حاصل ورکړی، خو بڼوال وایي چې په سیمه کې سم مارکیټ نه لري.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
کونړ کې معلولان د ټولنې له ځینو نادودو کړیږي.
زه روان یم او ماته داسې یو غږ وشي چې یعنې ګوډی یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړی، په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم درته چمتو ده. اوس هم راځو د خبرونه د سر راپور ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سختو سیلابونو لسګونه کسان وژلي، سلګونه کورونه او زیاتې کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. طالب چارواکو له نړیوالو مرستندویو ادارو سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله ګڼو ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده چې دا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی. تفصیل له اجمل اندور.
دا خوراکي مواد نړیوال پروګرام وایي د دوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دي وصیت ارزوي څو زیانمنو شو خلکو ته د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ورسوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم پر خپل ټویټر ویلي چې د دوی مرستندوی ټیمونه سیلاب سپلو سیمو کې دي څو وختي زیانونه معلوم او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د بارانونو او راوتلو سیلابونو له امله په اتو ولایتونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه د 50 کسانو د ټپي کېدو، د 900 کورونو د نیمه یا بشپړ نړیدو او د 456 څارویو د تلف کېدو هم ویلي وو. وروستیو سیلابونو کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار کې هم ځینې سیمې ځپلي، خو تر ټولو درون زیانې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې اړولې، چیرې چې د ځایي چارواکو په وینا د تندوري کلي کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغلته ګڼې نورې ویجاړې هم رامنځته شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د میدان وردګو د والی قاری بختیار ماز هغه سرګندونې خبرې کړې چې په یو غونډه کې لمرستندوی ادارو غوښتي چې سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. په جلریز کې د طالبانو د حکومت ولسوال قاری صبغت الله الهام هم په دې غونډه کې سیلاب ځپلو سیمو ته د بیړنۍ مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
صحیح هغه ته ډېر ضرورت ته د خلکو ورته دوهم قدم کې د اوبو ضرورت ته ساګانې مکمل تخریب شوي دي، بالکل د چکلو اوبه نه وي. او په درېیم قدم کې خوراکي مواد
ورسره البسه هر څه. داسې مهال چې وروستوی سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو او ژغورنې هڅې روانې دي، د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیا، زابل او دایکنډي ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلاب بونو دراوته احتمال شته. د چاپیریالي چارو پوهان وایي په وروستیو کلونو کې نړیوال اقلیمي بدلون په افغانستان کې د شنو ساحو او ونو بوټو له منځه تلل او د خلکو لخوا د سیلابونو په لارو کې کورونه او آبادۍ کول د دې سبب شوي چې موسمي سیلابونه تر پخوا درانه زیانونه واړي. په جرمني کې د اوبو د مدیریت څېړونکي ډاکټر نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل خلک باید د سیلابونو پر مهال لومړی خپل ځانونه او کورنۍ لوړو سیمو ته وباسي او همدارنګه دې تړلې څاروي خوشې کړي.
خلق باید لمړی خپل ځان او خپل فامیل هغه جګو سیمو ته وباسي. باید کله چې سیلاب خطر وي باید مال او ساروی او باید خوشی شي، ځکه چې کله چې دوی خوشی وي بیا دوی هم کولی شي چې ځان له خطر نه وباسي. او کله چې دوی تللی وي بیا دا یو مشکل پیښوي. بل موضوع دا دی چې کله چې سیلاب خلاص شي بیا خلک بیا باید هغه سیمو چې سیلاب ځپلی دی باید ډېر ژر خپل کورونو ته ستانه نه شي. دا ځکه چې هغه تعدابونه چې زمونږ خلک د ختیځو سیمو کې متاسفانه او د ټول افغانستان له خټو نه کورونه جوړوي او خط د اوبو په مقابل کې ډېر ضعیف عمل کوي او کله چې دوی ژر راستنیږي هغه تعدابونه متاسفانه ضعیف وي بیا کېدای شي چې کورونه ولمبیږي او بیا یو بل خطر پېښ شي.
دا طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت څو ورځې مخکې د افغانستان په یو شمیر سندیزو حوزو کې د سندونو د اوبو د لوړیدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي. د دې شورا مرستیال سریا صبیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د غلطه ډیری افغان پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تازه په اسلام آباد کې و افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او هغه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دې په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په اړه اقدام وکړي. د دې شورا مرستیالې سوریا صبیر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او لټول حقوقو هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دی وغوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ واوري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅ زکی او سایم د ځانوجنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا د اسنادو د نه تمدید د پولیسو د زورونې اقتصادي او نور ستونزو لامل پر رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیر چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅ زکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواشه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوجنې عوامل اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دی وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید درې میزان وژنې شاهدان ونوسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږیږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی و. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
شپږ بجې او څوارلس دقیقې دي. راځو د خبرونې یو بل مطلب ته. سرل نن په افغانستان کې شاوخوا 50,000 افغان سنگارګران بیکاره شوې. دا ځکه چې د دوی سنگارتونونو ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت پای ته ورسېد او نن دا سنگارتونونه په عملي ډول وتړل شول. سنگارګری وایي چې طالبان دوی ورته د کاروبار بدیل لارې چارې پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر شبی که میخواستم سرم پایین دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ایگپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یوې سنگارتون خوانده ده. که هم نداد ډیرو مرد نه ده، خو په خبره د خانه زیبایی په نوم سنگارتون کې لغو سنگار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډیرو هیلو سره سنگارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سنگارتون آخرین مهلت و زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سنگارتون معنوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه وو. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې لګانو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالي شوي وي چې سنگارتون پرانیزي او له همدې کسبه ګټه واټه درلوده، د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده.
مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو، دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دوده خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کیږي.
په کابل کې یو بل سنگارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سنگارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یو بل د عاید لار پیدا کړي. د زیاته کړه
چې کار ونه کو په سنگارتون کې، نو مونږ چې شي وکم؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته د کومه خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکار شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي روډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سنگار 2,000 سالونونه چې شاوخوا 8,000 ښځې پکې کار کوي تړل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سنگار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سنگارګرو د وزارت سپارښتنې نوې عملي کړې، خو یو شمېر سنگارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سنگار سالونونه یې تړلي دي.
دینجن په شونځي کې داول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سیوي
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ څه معنی کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کندهار انګورو سکال خ حاصل ورکړی، خو باغلرون کی او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه لري. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې لاري ډیرای پاکستان او لګ هند ته صادرېږي، خو بڼوال وایي نورو هیوادونو ته هم باید د ورته صادراتو زمینه برابر شي. تفصیل زموږ د خبريال صادق رښتینی پر راپور کې.
انګور خو سیبی ششکار
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغلرون کې د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوختي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه غواړو مخته لاړ شي. موږ د اوستونو د
عبدالحیا او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږنی حاصلات یې شدي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته له مجبوریت په کمه بیه صادروي. دغه بغلون کې غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمينه برابر کړي.
شوشایستان انګور سوي دي موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک کوي چې ارزای موږ انګور واسطي به چې سره وایستي نه دي موږ ارزای تاسو دوی هندستان تاسو دوی انتیا تاسو مثال دوی تاسو چې دولت موږ سره کومک وکي نو موږ نو تاسو ته چې دولت کومک نه مثال د دې مرسته نه موږ خو ځای په سر نو تاسو ته ولې د دې مرسته کومک انو برای موږ ارزای تاسو ولې سو ارزایز موږ انګور خرڅیږي که موږ انګور کې که موږ انار کې
شاس کا موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډېر شه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غشتنه غواړو لورو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعد الله خان غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي ترڅو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه وپلوري.
رور انګور سیزن خو شه برابر سیزن دی خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دي غوند ارزښت نه لري نه خرڅیږي. د دولت څخه موږ خو زور خواهش دي چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یې خونی جوړ شي د زموږ مالونه په یو خونو کې په یو چالو کې پراته وي په کرا کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي اوس خو لکه د اجرې مړی وروره د اجرې پرې بې ځغلی یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډېر دي بل ملک ته ځینه نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکوي.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه شته چې 203000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه سي. د دې خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خوني جوړ کړي چې یو به سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به حاصل 2,03,000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی دی چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندخاني، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوندو لکبل د غلار تړل کیږي چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیانې کربنګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګي ته هم خراغلې په دې ټولګه کې درته لمړی راپور دالورو چې په کونړ کې مالولان وایي د کورنیو او ټولنې د غړو لخوا ورته د ګډ شال شوټ روند او نورو ناهیلې کوونکو نمونو دوی سخت پتن کړی او وایي چې په کور کلی کې ګرځیدای نشي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال راپور کې.
په کونړ کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې خپل خوګو اندامونو به برخي کړي او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پریږدي او د کورنۍ د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړيږي. 25 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې په خې بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخته زوروي.
زه روانې ماماته د سیوغه کوشي چې نه ګډه یا د سیبل خوري ورته وي بيړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کېږي او بس د دې خبره مو په حاله وشو ته چې تاسو سپکس په نوم نه نه است کې مالولین ته د عامو خلکو په سترګو کتل شي.
دا یوازې اعلان ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابعه له هغه وړاندې خپل په خې بیللي وایي یبه د مالولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کې دونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې لګړون منی کړی ده.
یو مولله خور په کوچله روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غکه چیا غړي ک یو ورځ لاړه ک بلز لاړه یو نیم پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپکی هغه غړ لري چې چې دلار شو چې د کین خود دې خبر له خاطر نتلی شي او نه کنه شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زمولله ما سبا دغه بچي مالول کی به موږ په سبي زی خبره به زی غک به ته مالول باندې ونشي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي لخواوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړه دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی له یادو کړهونکو نمونه خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپل پیروانو ته له معلول او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نمونو اخستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید دغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی په کار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاسنیوي وکړئ داغه حوصله لوړ کړئ په ډیرو خسته نمونه یاد کړئ ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلند هم کړیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته چمتو ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. پر راتلونکو خبرونه کې تاسو ته درسي ساعت هم درو. هیله ده چې درسي ساعت هم را سره تعقیب کړئ. که تاسو چیرته د خوندزي زده کوونکي د پروګرامونو له تاسو سره مرسته کوي چې د زده کړې کچې مو زیاته شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته هم نږدې کیږو خو روسي راپور راخلو هغه دا چې د ټویټر مشهور نښان آسماني رنگ مرغۍ په ایکس بدل شو. د ټویټر شرکت څښتن ایلان ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس پرون د ټویټر نوې لوګو معرفي کړې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یاکارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه. د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یا کارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوې لوګو سره په خبره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته فایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په فایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کېده. خود ایلان ماسک او میرمن یا کارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل اسوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکارول سو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو د خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي، د کاروبار لپاره خطرناک ثابتېدای شي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یو هر کارا اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیارډر د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسید.